قدرمن اوریدونکو د ځینو پیدا شوی بجزانو په اکله پیغامونه مو واوریدل، اوس په هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپل رکوسو دوستانو او خپلوانو په لټنه کې وي.
راډیو د ټول کار کوونکو ته سلام او نیکی هیلې. زه محمد دین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالې د زیږینور د کلس په تماس کې وره. موږ یو ورځ کاږي ورځ په نامه د محمد دین د حاجی عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاجی دین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوه کاله مخکې لا درک شوی دی. نن چا زنګ راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اطلاع شماره ده 0 8 3 5 3 شماره زل بیا وایم 0 8 3 5 3 او بله شماره ده 0 8 0 8 مننه خیر ویسی د آزادی ټول کارکونکو څخه مننه کوم. نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ راستلی حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې، ما ته نن چا زنګ ووی چې د زابل د ولایت څخه یو څه د آزادی د آرشیف څخه هم ستا د شماره راخیستې، تا ته مې زنګ ووی څه معلومات شوی دي.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، هیله ده تاسو بخیر. باور سلمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان. زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده، په هکله څه معلومات لرئ؟ زه شمارې یادوم، اریوه شماره درته وایم چې 0 8 5 شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا، او روشمره 0 9 0 9 5 9 5. اریبه شماره بیا ما 0 8 5 0 8 5 یعنی 0 8 5 0 8 5 0 8 5. روشن شماره درته یادوم 0 9 0 9 5. لطافه مننه، خدای پامان.
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دې زنګ ووي 0 8 0 4 1 1 0 5 3 2. شمیره یو ځل بیا تکرارم 0 8 0 4 1 1 0 5 3 2.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو جلس میں سکیر شورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي 0 8 9 0 4 9 5 1. دوهمه شمیره ده 0 8 0 8 2 2 3 4. دریمه شمیره ده 0 8 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 8 9 0 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد ہلمند ولایت د علی دول سوالی د لوی باغ د سیم زخه دغه میسج پرردم ما کاچ د شم احمد په نامه دی دغه لس کال کې چې د کور نه درګه سو د مردا د پاره اس معلومات نه لور کچری من راغ دی په خپل او ریا نور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبا ته ما ته رنگ وي سپرو یو څو تور لس تر سو شپور دی زادیرا دوه ته داخل لرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیپلا جان د پلور نمی زار جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهربانی سره دین زو ماتا په دیش میرا اډیکا ونی سیم سپر وسوا چلویرا ویا درای سوا شپتو او تا سوا دوانوی بلاش میرا دا سپر وسوا شپک شپتو اتیا وتدرش نوی. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدر ٹرول درنو او کدرمن اردن ک کار کوون ک ٹرول امکاران ته سلامونه فدیل انسټول برکرو خوش خوش چاله از ډاکټر محمد خادم مد خدمت دولت واشر ولس ولای څخه شاغلی روشان سي محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول ک پدیل انسټول تاسو بم شیاس زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولس ولای د مادوات د کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوې دی. عبد البصیر نومیږي تقریبا په جواب باندې ګونګي دی غټ ځوان دی خبر خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تلل دي نو دوری ورک څه وي د نه درک سوی چې ایران ته تلل دي په هغه پرای کې به کو پر کوم خوا باندې تلل دي خو معلومات نهسته کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات نو زما د ټلیفون پر دغه شمیره د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمیره ده 0001 1 4 2 8 1 9 همدغه شمیره ده چې واټساپ هم پر استا زه یو ځل بیا هم درته وایم 0001 1 4 2 8 1 9 یعنی 0001 1 4 2 8 1 9. سلام زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال 15 کاله عمر لري دماغي مشکل لري اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو معلومات وکړي 0815 1 3 1 4 5 3 0815 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 0 8 8 4 6 4 3 0 0 0 8 8 4 6 4 3 0 پدغش میرا دزمور سرا معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې زاله رو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرامه بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لس کاله عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. تعالی معلومات یا تعالی دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړي کې ونی 0 0 1 0 0 5 2 9 شمیرا یو ځل بیا وایما 0 0 0 2 0 5 5 9 اخری کی 0 او دا بلش میرا دا دا هم ځان پرواله خا مخه 0 0 1 3 9 1 3 3 5 دا کا شمیره به یو ځل هم اعلانو ما 0 0 1 9 9 1 3 3 اخری کی 5 بس باقی خبرونه خې شی به د خدای په امان دې زه هم لري.
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو ورک سوی ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي لس کاله کیږي چې ورک شوی دی. دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره 0 5 3 1 1. بیا تکرارم 0 5 3 1 1. بل شمیره 0 0 8 8 3 5 3 0. بیا تکرارم 0 0 8 8 3 5 3 0.
السلام علیکم دا زبیح څخه دا غوښتل ده چې زموږ کډوال کان ورکسوي دي د خالیه څخه چې دغه زمن دي له شمسلاکه او د مجراکه ملسیان دي نن شلاس د سیمې څخه ورکسوي دي تقریبا 2.5 کاله به کېږي. تاسو په دغه معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلل دي الکان اصلي دي د باحند ولسوال خود د سیمې دي ورڅخه د نوزاد ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅخه دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو کمرس ونیسي او دغه شمېرې ورته وایم چې 0 3 1 2 1 8 8 5. او بله شمېره د دې سیمې شمېره ده په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي 0 3 5 1 8 3 3. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره کبیر موږ راغوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام. سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته یو خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا مقامي ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. د رواني وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټیم جامې او تور واسکټي پرتن نو د رواني وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده. کار چته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي. موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو ریکوري سي اطلاعات شمیروایم 0 98 99 322. یعنی 0 8 0 9 9 3 2. شمیره دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2. بلا اتصالات شمیره وایم 0 9 5 3 2. یعنی 0 3 0 5 0 3 3 8. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دي. موږ سره واتساپ شمېره هم وایم 0 58 99 1 2. تر بیا ښه وختونه او ښې شېرې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو یعنی قده هکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات وي یا یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټساپ هم پی په حال 0 واویا 4 15 وسودري یعنی صفر و و یو چلور یو پنج و صفر در بلا اتصالات شماره ده صفر و سو اتاویا صفر اتاویا و سو یولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و ات و یو یو شپږ شپږ څلور نه په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ته ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځلس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغه نو به کېږي چې ورک شي. د تلیفون نمبر سیم صفر و صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته و دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته دغه زما د تلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورته کړه زه هم ولا لغونه ما لغمانه ده چې خاص نه کوم چې خیر ماشین نه درک شوې ده الهام فلون ده چې هغه ته ولا کې نو ته ورته په لازم یو شي چې تر او اته چې تر هغه نه ها چې هغه یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه وی چې څه وکړا په دې کې چې پیغام نه ترکې نه کوم خو په ما.
السلام علیکم. دازادی را کار کوم کته زموشو زوان سوی دی ده صدا پن احمدی ده پلار نومی دوست محمد دی مساکلات ده ولسوالی خورد سوی دی تقریبا پنزل اسکال عمر داری او دوری که چلی رک سوی دی اتن نمیشت کیجی نو که پهار کمور معلومات داری مشتا دی بداغش میرو جنگوی ده بیسیم شماره ده سپر و سپر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه یو ځل بیا درته اعلانوم صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه دا پنځه شماره ده او بله شماره درته اعلانوم صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته یو ځل بیا صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته هر وخت چې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. د الله په امان.
السلام علیکم. زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټې جنوبي پښتونخوا خانوزۍ څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوی عزیز چې دوی د ډېر وخت تصور کوي د نو لس کالو سره کورونا درک دی د جمعه خان اکا زوی دی د غنیجان په نامه ده. نو د غنیجان ورور که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنیجان په هکړه معلومات لري ولې تې باور وکړي ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دوی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا درک دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنیجان په هکړه معلومات کړي یا غنیجان ته په خپله زما اواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېره زیات شکریه ادا کړم. زما نمبر در شیم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس. نمبر یو ځلې بیا تکراروم صفر درې یو شپاړس اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام نه شه دوه پیله
پتمن اوریدونکو ته هم جوړ سی پیغام په خبرېدو سره درنګ ورځي دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم د لارې چشمیره به د همدې خبرونه په پای کې واوري او یا هم د واتس اپ د لارې راوړئ موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه شبي او آرام ژوند غواړم. خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
آزادی میلمه
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلمه د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په دهیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې زفرید سیال یو ځل بیا تاسو قربانی او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمنه خبریاله میلمه ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جان په پیل کې دا پوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نمړنې زده کړې چرته بیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلې یم او اوس فلالم په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپل نمړنې زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شو کړلې چې موږ د کور تر څنګ موږ هم سایکانو سېدل، نو ځان خور چې به مې او الته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو ومه چې بیا کندهار ولایت کې زرغونه انا لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیل سولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښي هغه سره تللې وه په مکتب کې شاملولو، نو دا چې زما عمر اووه کاله ته نه ورسېدلې نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته ویل چې دا عمر یې کم دی او چار وخت اووه کاله سوله بیا به په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چار څونه ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کاله ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دي زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړې. نو بیا مې انا سپین سره وه ډېرې ورته ویل، نو د هغې خبره یې ومنله د شپږو کالو په مکتب کې شامل شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د دولسم ټولګۍ فارغه سمه د هغه څخه مخکې د نعام سنس کې وم چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سنچر څخه هم فارغه شولم، او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم سنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و، په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه، او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته دلې په دغه خدیجه کلکوبرا فرهنګي ټولنې بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې وه هغه بیا پی یو رادیو فعال کړې وه چې د میرمن رادیو په نامه وه. په دغه رادیو کې دا چې دی زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ما ته هملته وظیفه راکړله د پروډوسر په څېر، چې په میرمن رادیو کې مې خپله لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر وم. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه رادیو کولې، لکه څرنګه چې هغه یو محلي رادیو وه، نو ځکه همکاران به یې کم و خو کار به یې ډېر و، نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته داسې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنۍ کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنې اساسات ورسره درلودي، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته چې د رپورټ او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ، نیوز پریزنټر وم، او د دې تر څنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې چې هغه خبرونې مخته وړلې، او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هماغه رادیو کې کار وکړ، په میرمن رادیو کې وم، چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شولم د کانکور امتحان مې وکړ، او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شولم چې دوه برخې درلودلې. یوه یې د اماډیکو برخه وه او یوه د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخه ته کامیاب شوم دا چې بیا د پوهنتون درسونه را باندې ډیر وه، مسؤلیتونه مې ډیر وه. نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه، وظیفه مې پرېښوله ترڅو زه وکولی شم هغه خپله پوهنځی چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې. نو څنګه ما پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکې ښه راغلې، یو سمستر به مو ویلې نو پروسه وي به نو بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ما ویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغ شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي رادیو د کاک په نامه پروژه وه، چې هغه سره مې د کرونا تیر شوي ورختي خلاصین وې، چې هغه سره مې دغه پروژه کې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریالې ومه، او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دي چې په کرونا کې بچ کارنتین وو، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي. چې دا هم په خپل فیلډ کې مې بیا یو کار و، د بی بی سي څخه را وروسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله، نو بیا د ټاټوبي ویکلي په نامه یا ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجماني په اسپانیش ترانسلیټر وم، د خبرونه به مې د دري څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبي ورځپاڼې سره کار شروع کړ، د ټاټوبي ورځپاڼې سره مې چې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دا خبره وروسته په پوهنتون کې زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې رادیو فعالیت پیل کړ، چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و ترڅو هغوی عملي کار پکښې وکړي. خو بیا ښه پرمختګ یې وکړي، د رادیو نشرات چې وه هغه پیل شوله، او د ښار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، چې کوشش لاندې راوستلې او خبرونې کولې. نو بیا مې د پوهنتون غږ رادیو سره کار شروع کړ، که څه هم هغه د محصلینو لپاره و، نو تاسې موږ په پوهنځي کې ښځینه کندهار پوهنتون کې یو، خو عموما په ټولو پوهنځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوهنځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو داسې و چې په پوهنځي کې یوازې زه وم، یوه مې همصنفي وه را سره، موږ دوې نجونې وو، او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته، زموږ ته دغه یو کال ته زموږ څخه کښته وه په پوهنځي کې. نو هغه هم د زده کړو ژورنالیزم پوهنځي لوستل، نو داسې څوک نه وو په
پوهنځي کې. سره مخکله دې نه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي، چې بیا زما پوښتنه ته وایي ځای پاتې نه شي، تاسو به ټول معلومات خپل راکړي. مخکله دې نه چې مخکې لاړ شو، بیرته ښوونځي ته راځو. د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو اناجانې وړې وې، هغوی شامل کړې، عمر مو هم کم و. کله چې ښوونځي کې شامل شوې، علاقه مو حتما له درس سره وه، کم مضمون کې ډېره تکړه وي او سره ډېر خوښېده چې وی وایي مخکله دې نه چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کې زده کړې وکړې؟
بله، دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت وراته، خو پښتو مضمون مې شوز د کېدې علاقه مې موږ سره درلودله، د املا په بخش کې، د لیکنې په بخش کې. داسې یو ورځ مو استاد نه راغلې، نو بیا موږ دوه صنفه وو، موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاړ شئ په بل استاد سره کښېنې په صنف کې. استاد مو نه راغلې ترڅو چې ورځ مو خالي تېره نه شي. نو هماغه صنف ته ولاړو، نو بیا استاد مو وه هغې ویل چې تاسو ورکې راوباسئ، زه به درس درته وایم، تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ولیکله، کله چې املا خلاص شول استاد کله پارچه کتلې، نو ما چې پارچه ور وړله، ما پارچه یې بیرته ما ته پر میز باندې راکړله. کوچنی وم چې دا دې خپله نه دي لیکلې، دا تا د کتاب دروې لیکلې دي. ما ورته وویل استاد نه دي لیکلې، خپله مې تاسو ویلې املا خو یاد مې لیکلې دي، نه کلې څه مې نه دي کړې. نو دا هغې باور نه راتلې چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې استاسو مې داسې املا لیکلې ده چې هېڅ غلطي نه لري. نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه، او هغه مې ډېر ښه زده کړې. کله لوړ صنفو ته ولاړم، نو په لوړ صنفو کې بیا جغرافیه مضمون مې خوښې دي، او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلوده.
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي.
بله و اوس مزده ده
از راجان اداره تو وید ده کارونو پاره مو یادونه وکره ده خونزه دوره پاره و پانتون مو هم یاد کره پدی دوره که حتما کور که بم کل ناس ده یه کور کارون ده بدی هم لاس ور وده وی چلی ده کور پا کارونو کس ده دی؟
بله ده کور کارونو خطابا چه کونه بمو اما غد مکتب ده دوره سخه ده کور پا کارونو که می ټول کارونه مې هغه څه دي خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېره مینه ده کړې ځکه وظیفه وه درسونه به وه چې کله به کور ته راتلل نو اشپزي به د وخت سوي وه یا به مې خور کړې وای به مورځانې کړې وه نو اشپزي کې ډېره تکړه نه یم نور کارونه لکه صفاکاري جارو کول دي کالي مینځل په دې کې ښه یم
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې ورته په کار کې رسېدلې دي
بله او رواج خوند است د کندار د کندار کې کورنۍ ژوند چې دی همداسي سی ویش پرې دی نو موږ په کور کې چې دی داتي یوازې مور مې دا خوند مې نو هغه خوند مې ویش مونږ دی چې څار کار اړې وي په مخه ورلې هغه کار وکړو خو بیا هم چې رسیدلې هغه داسې ګټ کار چې لکه کالي مینځل په دې کې واخه وشتر اخلم د کور جارو کول من اما
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې دوی چې له کور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه ښه کوي نو پوهېږم چې یا حتما جارو کول او صفاکاري اسانه ده یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په اند باندې ځکه چې ما چې کومو ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړي ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټولې تختې په کندهار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګنډل خپګ دوزی او خیاطي دغه شیان ډیر رواج دی او ډیر خسته خسته غاړم جوړي اساس په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې د څه څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي
بله زه خپل نه مینه زده لاسي کارونه ورسیم د کندهار شوز دی چې دی ماشاءالله د شایسته خامه کوي چې د مشورم دی خارجستان دی خامه کوي چې دی هغه ډیر دی بیرت غاړي جوړي خارجته هم استوي د لیا کندهاران څخه باندې غاړي ډیر اغون دي د لاسي غاړي نو زما خپل نه دي زه خو مور می چې ده په دې کې ډیر شمه حرات لري چې موږ کوچنیانی و اخته ته بس ما مور و پلازانته به می غاړي جوړول لاسي غاړي شخته به اتلی نو د وخت به یو لاسي غاړي اوسه جوړ کړي و دغه چې زما څنګه په یادې د یو دوه درې اختر دوه کال درې کال اختر یې نه د څه جوړ کړي نو به یې اختر تخپل ویلا چې غاړو څه جوړول کسان په بازار کې بوه دا به خوشاله چې د دې چې به کار پاتې نو شو دا زما پلان ته ویلا چې غاړه جوړول اختر به پات
اوس راځي د امر ته وای په کورنۍ کې کله چې انجنیر تعلیم کوي او بیا په څنګه کې وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار تقینات ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاله پر د څومره ستونزمنه و چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ساده دغه کار په وړاندې څه و
بله د کوچنیوالي څخه تاسو خبره چې د کلتوري فرهنګي ټولنه د انجنیر زده کړو ته خوځې ډېر ډېر نه شکوي خو زما مور جان چې واغه د سکور څخه راواده سوی و چې هغه د هغوی کورنۍ چې د هیڅوک هم د هغوی په کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې ټوله بې سواده دي خو زما د پلار خوا چې کورنۍ چې وه هغه بیا ټوله سواداره وه نو د کوچنیوالي څخه مې انا جان چې مې ژوندۍ وه د مور مینه خوشېدل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زما لورې چې دی هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واخه راکه دا کارونه باید را سره وکړي خو انا جان بیا به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ د باندې مکتب ته ولاړ شو سنټر ته ولاړ شو چې هر ځای په دې وځ زده کړې زمينه موږ ته مساعده دي نه انا جان به مې کوشش کوي چې موږ هرڅه ولاړ شو وخت مې ځای تیر نه شي یو څه زده کړو نو بیا مې انا جان مې په مخ کې واغې ټول تکینات ور کړې و ځکه چې د کور مشته و نو هرڅه به خبره منله د پلان خو مې تا باندې خپل هم خوشاله خو یوازې به مې مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې څنګه دې کوي نو بیا به مې انا جان په مخ کې واغې کینات ور کړې یا ورسې مېمورم د دې اسما د پلان دې سره په ژوند کولو باندې عادت ونه وس تر ټولو بیا غږ ډیر خوشی چې نور زده کړم وکړم نو سخت و او بیا داسې و چې کله چې مې کورنۍ راځي سوله یعنی تر مکتب تر دورې پر ورسې د بیا چې ما غوښتل یعنی زه مکتب له سم سنس کې ومه چې ما یې د نو فل چې ما د رادیو سرکار شو کې په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غږ دومره مشکل نه درلودي پلان مې مشکل نه درلودي خو مشکلات چې واغده شاو خپلوان څخه ولکه مثال د اماګانې وې ماماګان به ودی به وه خو دا نه خوښېدله چې زه په راډیو کې کار وکړم. نو بیا هم چې د چا خپل مور پلار په مخ کې به یې ډېر زور نه باندې رسېږي، خبرې به یې طبعاً کولې، خو باندې ډېر نه ورته کوي او زما شي علاقه ډېر ورته وه، ما خپل کار ته ډېر پام کوي، نو ومې کولای شوی چې هم پوهنځي ووایم هم داسې پرسنی کار وکړم.
اوس راجانې که په دې اړه مراته ووایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زحمت باسي، معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې له خوا یو څه عکس العمل وي، تاسې چې کله کار کول او کار کولو سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور وي ورسره، لومړنی معاش دې څه وخت اخیستی و؟ هغه وخت کې پوهنتون کې چې وي څه دې په اخیستي وو؟ چا دې ډالۍ وړې وه؟ هغه زموږ کورنۍ وو کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک لومړنی معاش واخلي بیا ور شیرني غواړي. څه دې شیرني کې خلکو ته ورکړې وه؟
بلې رښتیا ما خپل لومړنی معاش چې وو بخښي دلته الارم څنګه دې پاس. بلې
اورم اورم بیا تاسې ته ما ورکړي. خیر
بلې ما کله چې لومړی وخت مې د نرمال راډیو سره شروع کړل، نو داسې دلته پکې البته د نور ولایتو په رسنۍ پوره معلومات نه لرم، خو په کندهار کې مالي رسنۍ داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډېر کم دی، یا یوه نیمه ورځ ته په رسنۍ کار کوي که تام څلور ځله خپرونې پر مخ باندې یوسي درې نیم زره به د معاش وي، که پوره ورځ کار کوي اووه نیم زره به د معاش وي، چې دا بېخي ډېر کم دی د کار په مقابل کې. خو دا چې ما لومړی وظیفه وه او نو ماته یې بېخي هغه اول معاش چې وه هغه اووه نیم سوه افغانۍ مې چې رایې کړلې، نو هماغه چې راکړلې کور ته چې راغلم اناجانه مې هغه وخت کې بیا فال شوله، نو خبرې وو دا یې سم نه شوی کولای، بیا مې اول معاش وخت یا اول مې راوړې خپلې اناجانې ته مې ورکړې چې سمه ده، خو سره په ځای پرته ونه یې غوښتله، خو یعنې ما دا ښه وګڼله چې ډېر زحمت یې راسره کړلې دي او ما سره هر وخت درېدلې ده، نو هماغه لومړی معاش مې راوړې هغې ته مې ورکړې.
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړي و؟ دا خو ډېر عام وي چې ته باید توځې کاري اخیستې ده معاش دې اخیستې ستا لومړی معاش د اوس بتمن سره راوړې.
بلې نو داسې و چې بېخي اووه نیم سوه افغانۍ خو هېڅ نه چې په هغه ماتې د شیرني هم راوړې نو ډېر کم وو، بیا مې په هغه کې شیرني نه ورته راوړله، خو په نورو معاشو کې تروسه چې وظیفې مې کړې دي چې معاش واخلم بیا هر یوه شیرني جلایي کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کال دي، نو چار معاش واخلم د ګورو د مخه هغه ماته راځي وایي ما شیرني خو تا ول ژر راواړه، زه ورته وایم زه هر میاشت معاش واخلم، نو هر میاشت به لازم تا ته شیرني درکوم، وایي وز ما شیرني ستا.
بالکل ماشومان کور کې همداسې نازولي وي. اوس راجانې مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه، دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګه و، څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایې او هلته په صنف کې درس ویل څلور کاله تېرول، د دې په اړه راته ووایه.
بلې ډېره سخته وه رښتیا هم، تاسې راسې د نږدې کندهار پوهنتون وویلې، بېخي یو خو نجونې پکښې لږ دي، بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو نو اول صنف مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیاب شوي وو او موږ یوازې دوې نجونې وو، نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وو، لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو دغه دوای مې کولې چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړ سم یو دوې درې نجونې خو کامیاب شوي وي، یعنې زه په دوو درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیاب شوي وي، هغه به راسره وي. یعنې شرایط ته مخکې ماته معلومه وه چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي، نو چې ولاړلم نو یو دوه نجونې راغلې وې، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوه نجونې راغلې دي. بیا په لومړي صنف کې وو چې موږ د دوه نجونې وو، یو کلاویا دکان وه، نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیانې چې سر پر سر نه وي پکې داسې سټیپ بای سټیپ داسې وه چې صنف ته ننوتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې، ماشاءالله دومره ډېر الکان وه، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو، نو لاسونه مې مرېږدېدل، پښې مې هم مرېږدېدلې، یعنې بېخي ډېره وخت او مې د پوهنتون په لومړۍ ورځ باندې خو ولاړلو پر بیا داسې وو چې هلکان نور موږ سره پیدله، موږ یعنې درې نجونې وو لومړی صنف کې، بیا ودې د مخ چوکۍ موږ ته به یې خالي پرېښې وو، هلته به څوک نه کښېنستله، نور به چوکیان کې دي کښېنستلی شوی، نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه هم هلته به کښېنستلو. بیا یو سمستر دا درې نجونې وو، نو بیا هغه یو هم سنفي چې مې وه هغې واده وکړي هغه ولاړل. نو بیا څلور کاله همدا دوین چې مې پاتې شولو بیا دلته د کابل پوهنتون پر اکرم یا هم د هرات پوهنتون پر اکرم نه دي، یعنی شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ باید پټ وي، نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کاله پوهنتون وویل، نکاب به مې کړی وو او د سن په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکې اخیستل دا دلته ډېر کم دي. یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی، یعنی الکوان ډېر دي که زه یو نجلۍ را ولاړه کړم یا حتمن وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم درنه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه پکې اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وی لکه سم الکوان بېخي ډېر و، خو زه خپله د پوهنتي په ساته باندې عمومي اول دومره فارغه شولم د خپلې پوهنتۍ په ساته باندې، یعنی درس مو ویل خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په سنس کې نه سوای کولی ځکه چې الکوان به بېخي ډېر و او موږ فقط دوه نجونې وو.
اوس راجانې که په دې اړه مراته وایي، په پوهنتون کې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمري ته ورسېدلې، کار مو هم په دې برخه کې کړی دی، اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه په کور ناسته. دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي، دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما خیره وظیفه د رسنیو په برخه کې چې وه هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه، چې به هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه، ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه دولتي ځای و، نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو به نه خوښېدله چې په رسنیو کې یعنې کار وکړم. په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي خپله مې استعفا ورکړله. بیا د هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته ده د رسنۍ په برخه کې کار کول، اوس هم تاسو کندهار ته راسئ د کندهار شرایط د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات سخت دي. که څه هم طالبان دلته ډېر دي، دوی وایي چې دا زموږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي، په نامه کابل یې مرکز کړی دي، خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده. نو بیا مې کورنۍ ویل چې د دې سره خو هېڅ لاره نه وړل کېږي، که یوه ورځ هم یعنی خدای نه کرده یعنی زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډېر کاره چې دي هغه د مابس خلکو سره دي، یعنی دوی په مابس کې پردي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې، یعنې که یوه ورځ ته هلته مابس ته دي به اوس یا خدای نه کرده یوه پېښه اوسې د ټول عمر دپاره دي رنګ بدېږي. نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنیو سره کار ونه کړم، نو نظام چې سکوت شو ما هم نور راغللم د انجوګانو ته. اوس هم د یو انجو سره کار کوم، انټرنیشنل انجو ده، خو خپل مسلک را څخه پاتې شو. اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبر رسې، وایم داسې وخت به بیا راغلی چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړ شم، په خپل مسلک کې به کار وکړم. بېخي ډېر مې ارمان دی، اوس هم ډېر مې خوښېږي. هېڅ وخت نه یم پښېمانه شوې چې ما ولې ژورنالیزم وویل، که څه هم ډېر به راته وویل، اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل خبریاله سرې اخر هم داسې خدای در باندې چپه کړه. زه ورته وایم څه خیر دی، پروا نه کوي، بل وخت به راشي بیا به کار پکښې وکړم. نو بیا مې دغه وروسته د رسنیو سره کار نه دی کړی.
اوس راجانې هغه نجونې چې اوس مال په کور ناستې دي او کار نشي کولی، زده کړې نشي کولی او له تعلیمه محرومې دي، هغوی ته دې خبریت څه دي؟
بله، دا ډېر سخت ده. اول زما خپله دوی خوندې نورې د عمل لونې دا کار لونې دي چې دي، یعنې په یوولسم سنس کې په دولسم سنس کې پر کور باندې پاتې شولې. او تر ټولو بد خاطره چې ما ته ځکه چې هم زما کشره خور ده، یعنې موږ څلور خوندې یو، ما څلورمه خور ده چې اوس د پنځلس کالو ده او په نعام سنس کې پاتې شوله. نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله، اخر موږ خو نیت نه وو، نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دي بند شوله، یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته. نو هغه نامزاد شوله، که څه هم زموږ په کورنۍ کې ډېری مخالف وو، خو یعنې د درس ته بندېدو د کبله یې نامزاد کړله. ډېره کشته هم وه، زه پوهېږم چې نور نجونې هم په ورته وضعیت کې دي، د درسو څخه پر کور پاتې شوې، نور نو بالا همدا ودونه دي، بالا خلاص چې هسې ورکړي تر کوره وباسي. نو زه وایم چې اوس هم یعنې ډېر وخت دوه کاله تېر شوله، خو بیا هم امید باید وساتو چې انشاءالله ایله به سي، مکتبونه به هم بېرته خلاص شي او زده کړې به وکړو. یعنې زه خپله ناامیده شوې یم، زه نه پوهېږم چې زه به هغو نجونو ته څه امید ورکړم. وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه سنفه پورې، یعنې موږ به بېرته شل کاله شاته، زه بیا به هماغه بېسوادي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد زموږ کې امیږي، لږ څه د خلکو افکار سمیږي، یعنی هغه بیرته مخ د خرابېدو پر خوا روان. بیا مو حوصله به وکړو، دوه کاله مو وکړله، نور به یې مو کړو چې څه کېږي، ځکه چې نامعلوم حالت دی، چا ته هېڅ درک نه معلومېږي.
مننه عذرا جانې کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.